څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د ننګرهار پر عمومي محبس وسلوال برید لا هم روان دی. چارواکي وایي محبس تصفیه شوی خو په مخامخ ودانۍ کې لا هم وسلوال مقاومت کوي. زموږ خبریال په سیمه کې دی له نویو جزئیاتو سره. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. سلام، دا خبرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت عمومي محبس په بشپړه توګه له حمله کوونکو تصفیه سو. افغان حکومت د څلور سوه طالب بندیانو د برخلیک په اړه راتلونکې جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي او د نړۍ پر کچه د کووید 19 ناروغانو شمیر نن 13 میلیونو ته لوړ سو. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت عمومي محبس په بشپړه توګه له حمله کوونکو تصفیه سو. ځایي چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې اته حمله کوونکي په زندان کې دننه ووژل سول. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې بریدګرو د دوو طالبانو په ګډون درې زندانیان وژلي دي. د اعلامیې له مخې د هغې ودانۍ د پاکولو عملیات دوام لري چې سختریځې ځای پر ځای سوي ول. د ټولو حمله کوونکو شمیر تر اوسه نه دی معلوم. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال وایي چې لومړی پرون ماښام په جلال آباد ښار کې زندان ته نږدې په موټر کې ایښودل سوی بم وچاودید او وروسته حمله کوونکو له امنیتي سرتیرو سره نښته پیل کړه. ځایي چارواکي وایي په دې حمله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل سوي او 50 نور ټپیان سوي دي. داعش ډلې د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. د ځایي چارواکو په وینا امنیتي ځواکونو د تر زرو زیاتو زندانیانو د تیښتې مخه نیولې ده. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز محمد یاسین ضیا په جلال آباد کې دی او د دوی په وینا د تروریستانو پر وړاندې د تصفیه عملیات پر مخ وړي. افغان حکومت د څلور سوه طالب بندیانو د برخلیک په اړه راتلونکې جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. دا جرګه له درو تر 5 ورځو دوام کوي چې غړي به یې د 1998 کال د غویي میاشتې د مشورتي جرګې غړي وي. د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش ویاند محمد هدایت د یکشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په اوسنۍ مشورتي لویه جرګه کې اصلي بحث د همدغو طالب بندیانو برخلیک دی، خو د سولې اړوند نور مهم مسائل هم څیړل کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت په پیغام کې ویلي وو چې دی د څلور سوه طالب بندیانو د ازادۍ واک نه لري، ځکه دا بندیان جرمي دوسیې لري او د برخلیک په تړاو یې مشورتي لویه جرګه جوړیږي. طالبانو ټینګار کړی چې د دغو څلور سوه طالب بندیانو تر خوشي کېدو وروسته به بین الافغاني خبرې پیل کړي. په سعودي عربستان کې سږ کال ډیر محدود شمیر حاجیانو پرون د حج مراسم بشپړ کړل. سږ کال د کورونا ویروس د خپرېدو له بیرې شاوخوا 10,000 کسانو د حج په مراسمو کې ګډون درلود، خو په نورو کلونو کې د 180 هیوادونو څخه څه باندې 2 میلیونه مسلمانان حج ته تلل. په حج کې سږ کال زیارت کوونکو ټولنیز واټن مراعت کړی و او دې چارې لپاره د حج مسؤلینو شي اسانتیاوې هم برابرې کړې وې. د سعودي د روغتیا مسؤلینو ویلي د حج په مراسمو کې د کورونا ویروس ته هیڅ پیښې راپور نه دی ورکړل سوی. د نړۍ پر کچه د کووید 19 ناروغانو شمیر نن 13 میلیونه ته لوړ سو. په څو هیوادونو کې د دغه ویروس پیښې په زیاتېدو دي. دغې وبا د نړۍ پر کچه تر ټولو ډیر زیان امریکا ته اړولی دی. په سپینه ماڼۍ کې له کورونا سره د مبارزې د ډلې همغږی کوونکي ویلي امریکا په یوه نوي پړاو کې ده او دغه هیواد کې د کورونا پیښو زیاتېدونکی ثبت روان دی. ډاکټر ډیبورا بریکس ویلي چې هغه څه چې دوی ګوري تیر مارچ او اپریل میاشتو ته په کتو متفاوت دي. امریکا کې تر اوسه 4.6 میلیونه کسان کورونا نیولي چې له دې ډلې څه باندې 1,55,000 کسان مړه سوي دي. د نړۍ پر کچه بیا د کووید 19 ناروغۍ له کبله نږدې 6,80,000 کسان مړه سوي دي. او دوه امریکایی ستورمزلی داگ هورلی او باب بیکن له فضا څخه په سپیس اکس بیړۍ کې د مکسیکو خلیج ته ستانسول. دا بیړۍ له نړیوال فضایي تمځایه د یک شنبه په ورځ ځمکې ته ورسېده. دا په تیرو 9 کلونو کې د امریکا د فضایي ادارې ناسا لومړی ماموریت و او په فضا کې یې 2 میاشتې تیرې کړې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې بینکن له هورلی سره د دې ماموریت بشپړ کول یو لویه لاسته راوړنه بللې ده.
I think we're both super proud to have been just a small part of the team that
دای وای مجدیر ویار کوچی د یو کوچنی ټیم برخه یو چې د فلوریدا سواحلو ته د فضایی پروازونو راستنولو او د امریکا د ظرفیت مو بشپړ کړ. هورلی او بنکن د می میاشتې په یو ډیر شمه نیټه نړیوال فضایی تمځای ته رسیدلی وو. فضا ته د بنکن او هورلی په لیژلو سره د میلیاردر الن ماسک فضایی اداره سپیس اکس لومړی خصوصي شرکت سو چې انسانان فضا ته لیژي. د خبرونو پای
زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. د امنیتي چارواکو خبرې به واورئ چې وایي د ننګرهار په عمومي محبس کې دننه یې برید کوونکي وژلې دي، خو محبس ته مخامخ ودانۍ کې وسلوال مقاومت کوي. ویل کېږي چې یو شمېر داعشیان له زندانه په تیښته بریالي شوي دي. په دې اړه مو د یو پخواني پوځي چارواکي نظر پوښتلی.
که چیرې په سلګونه داعش بریالي شوي چې وتښتي، خو معنا دا ده چې د دوی صفوف دومره نور قوي شول، نو دا د دوی د مورال لپاره لوړه خبره ده.
په نورو موضوعاتو کې، په سمنګان کې په صحي خدماتو کې نیمګړتیاو د خلکو انتقادونه پرولی دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نن له 18 میلیون واوښت. آیا افغانستان هسې چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي په 2024 کال کې د کرکټ د نړیوالو شل اووریزه سیالیو کوربتوب ته چمتووالی لري؟
2040 خلا ډیره نږدې د خای چې تر 2030 پورې موږ د دیو کنه شو چې موږ د یو نړیوال ایونت یا د نړیوال جام قربتو په لور خپل هواد کې.
په دې اړه بحث د سپورت نړۍ په پروګرام کې اوري چې د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرام سره یو ځای په دوهم نیم ساعت کې خبريږي. زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واورېدل، افغان امنیتي چارواکي وایي چې د ننګرهار پر عمومي محبس د وسلوالو برید تر اوسه هم پای ته نه دی رسېدلی، خو دوی وایي چې په محبس کې دننه یې برید کوونکي وژلې دي، خو محبس ته مخامخ یو ودانۍ چې هلته ویل کېږي اکثر ملکي وګړي استوګن دي، هلته وسلوال لا هم مقاومت کوي. په ځینو راپورونو کې دا هم ویل شوي دي چې یو شمیر وسلوال د داعش ډلې وسلوال له محبس نه په تیښته بریالي شوي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه امید زهیرمل د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه را سره دی او جزئیات را کوي. زهیرمل صاحب،
متکل صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. د پیښې وروستي جزئیات په اړه باندې باید ووایم چې د شیبه وړاندې البته د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال په عالمان ازادۍ راډیو ته وویل چې د محبس دننه چې کوم عملیات دي تصفیوي عملیات هغه رسېدلي، شپږ تنه وسلوال پکې وژل شوي دي. اما محبس ته مخامخ یا د خط په نامه کېچ پلازا یا ودانۍ چې ده پوری ځوانانه ده، په دې کې لا هم وسلوال شته مقاومت کوي. د دوی له قوله چې لاندې پورونو کې لومړی دویم دریم پور ته شوی شوی دی، په پورته پور کې هم د دوی خلک دي. اما پاتې منځنی پورونه چې دي هلته مقاومت روان دی. په سیمه کې لا هم جګړه روانه ده، د ډزو غږونه اورېدل کېږي، دغه شپه باندې د چاودنې غږ واورېدل شو، پسې ډزې هم وشوې او د اوسې هم اورېد خال خال ډزې کېږي له سیمې نه. د دوی له قوله چې نو احباس نن کاملا تسویې عملیات بشپړ شي وي اما دوی غواړي چې دغه سیمه چې ملکی خلک پکې استوګندي په ډېر احتیاط سره چې ملکیانو ته ضرر ونه رسیږي دوی تسویې کی او کوم وسوال چې مقاومت کوي هغه لمنځه یوسي اما د صدر قوم نه خي چې
تلفاتو شمیر زیرمل صاحب معلوم شوی دی چې د مړو او زخمیانو شمیر څومره دی؟
ما مختلف دغه برخې ته اشاره وکړم. تکل صاحب هغه ارکان چې ښاغلی فواد امانی ورکې له د ننګرهار د سیمهییزو چارواکو سره په د چارواکو د ارقامو سره په ټکر کړي وایي چې 78 هګر وژل شوي دي او تر خوا یې 9 تنه وژل شوي دي. په دې کې ملکیان هم شامل دي، امنیتي منصوبین هم شامل دي او بندیان هم شامل دي، خو دقیق نه دي چې په دوی کې بندیان څومره دي، امنیتي ځواکونه څومره دي او یا هم هغه کسان چې ملکیان دي په هغه کې څومره دي. د پیانو په اړه باندې پنځوس زیات ټپیان دوی خېچ په پیخه کې ټپیان شوې دي، خو دفاع وزارت وایي چې دوی درې امنیتي منصوبین وژل شوې دي او یو هم ملکی وګړی چې د پیخې په برخه کې. البته دا دوی ارقام دي، نور ارقام د پیخې په پای پورې دوی تړلي بولي چې کله د دوی تصفیوي عملیات بشپړ پای ته ورسېږي. تکل صاحب، د دې پیخې په تصفیه لپاره د افغانستان د مسلح قواوو لوی درستیز جنرال یاسین جاه هم سیمې ته رارسېدلی دی او د عملیاتو رهبری دا وی په ولکه کې خپل دغه عملیات پر مخ باندې د بتی یاد ډیر قرار پر مختګ برخه دلیل دوی دا وی چې تقریبا دغه رې نګدي سلیل وی ساده کیږي چې دغه په خپل شوې ده. وی وی چې دغه په ودانه کې ملکی دي، ځکه اکثرا ملکیان دلته دي، ایمان دي، بیا هټوي دي او دوی نه غواړي چې پر خلکو مال هم ځان ورسیږي او ځان ته هم ځان ورسیږي. په دې خاطر باندې عملیات دوی زیات نوروپ مخ باندې.
بله ظاهر مل سبیا و بل مسله چې دی، بله د بندیانو د تخت مسله ده، د تختیدلو بندیانو شمیر یا ځینې وایي چې ځینې کسان بیا بیرته نیول شوي دي، دغه ارقام چارواکو له خبریالانو سره شریک کړي دي؟
دقیق ارقام هغه چې سیمه ایزو چارواکو خبره کړي. تکل صاحب وایي چې د هغه مهال چې کله پیښه کېده په زندان کې دننه 1903 نوي زندانیان بندیان وو، اما وروسته 1025 تنه بیرته ونیول شول. یعنې په دې معنی چې زیاد له زورو نه پورته کسان تښتېدلي وو، اما په 1025 دوی ښایي چې دوی بیرته نیولي دي او تر خوا یې 400 نه زیات کسان دننه په زندان کې بیرته د امنیتي ځواکونو لخوا تصفیوي عملیات په بایله کې بیرته ژغورل شوي دي. دقیق ارقام چې دوی د بندیانو ته ښایي چې په محبس کې 1193 یعنې 1193 بیرته نیول شوي، 1015 او دننه په زندان کې 300 پورته زندانیان دوی ښایي. اما د تیخه وروستي ارقام بیا هم د پیښې په پای پورې تړلي وو.
او په دې کې معلومات شته د چارواکو نه تاسو اوریدلي کنه چې د داعش ډلې غړي پکې دي کنه دي؟ هغه 300 بندیان چې حکومت د غول خوشې کولو ډډه کړې وه هغه پکې دي کنه؟ څه معلومات شوي دي؟ چارواکو څه معلومات ورکړي خبریالانو ته؟
هغه بندیان چې حکومت یې 300 زندانیان طالبانو پورې مربوط دي، هغه په اړه باندې دقیق ارقام دوی نه خبره کوي چې هغه د ننګرهار په محبس کې شته که نه شته، ځکه هغه تر ډېره پورې د افغانستان باګرام او پلچخي زندانو پورې تړلې مسله ګڼي. خو سرچینې وایي چې دلته د داعش وسه له 300 پورته زندانیان د ننګرهار په محبس کې بندیانو چې په دې وروستیو پیښو کې البته حکومت ته تسلیم شوي وو او یا هم دوی نیولي وو، دا په زندان کې وو. نو البته شمېر یې له 300 پورته ښایي.
ډېر زیاته مننه. داسې څه شته چې زموږ له خبرو اترو پاتې وي زهیر مل صاحب؟
یوازې د خلکو نه امیر په سیمه کې ننګرهار ښار کاملا البته تړل شوی دی. شاوخوا نږدې هر څه زر تقریبا په 500 کیلومتر یا هم 600 کیلومتر کې خپل کورونه یې پرېښي د وتو په هڅه کې دي. خاطر راتګ پیاده راتګ دی، خو د موټر د تګ راتګ د 3 دروازو نه اجازه نه ورکول کېږي. په امنیتي ځواکونه ډاډ ورکوي چې پیښه محدوده د ننګرهار محبس کې ده یا د همدغه ودانۍ اړوند او کر چاپېره دوی امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی وضعیت حکومت راسته.
ډیره زیاته مننه امید زهیر مل، د ازادۍ راډیو خبریال و چې له جلال آباد ښار نه د ننګرهار پر عمومي محبس د وسلوالې حمله په اړه جزئیات راکول. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست او لوی پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی وای د ننګرهار پر مرکزی زندان د حمله د مخنیوي په برخه کې د دې ولایت کشفي او استخباراتي ادارو ناغېړي کړې ده. لازادی رادیو سره په مرکه کې خغلی کریمی وایي چې داعش ډله له هم په افغانستان کې یو خطرناک ډله ده او باید په کم سترګه ورته ونه کتل شي. له خغلی کریمی سره په کابل کې د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې د داعش ډلې د فعالیتونو پوښتنه کړې.
ګوریلای چې د کی جنگونه تر څو پورې چې اساسي بیسټ اساسي هسته رهبری له منځه لاړه نه شي، د ژستیکي حمایه یې له منځه لاړه نه شي، چریکیانو ته ګوریلایانو ته څوک نه شي ویلی چې موږ ختم کړل. هر څوک چې وایي چې داعش ختم دی صحیح نه ده، هر څوک چې وایي چې مصره بل مخالف ختم دی صحیح نه ده. دوی به وي تر ډېره وخته پر هغو پورې چې په دې سیمه کې چې د دوی اصلي هسته او ژستیکي امکانات له منځه لاړ نه شي، هر څوک چې هر ګوریلایي کابي داعش وي که بل څوک وي دوی له منځه نه ځي. حتی له طالب سره چې سوله راشي بیا هم جنگ نه ختم کیږي، جنگ به دوام لري. نو د اختر ورځو کې خو زما په اند دا د مونږ په اصطلاح د ټولو دا فکر چې طالب هم سو هغه اوربند اعلان کړی دی، دولت هم اوربند اعلان کړی دی، نو په دې اوربند کې خو هېڅ شی نه کیږي. ولې دې ته مونږ توجه نه ده کړې چې غیر له طالب نه خو نور دښمنان هم شته په سیمه کې؟
د اوربند یادونه تاسو وکړه کریمی صاحب، اوربند تیر شپه پایتم ورسید، د اختر تر درېیمې ورځې پورې او پیغام رامنځته شو. یو شمیر خلک په دې نظر دي او فکر کوي چې دا حمله د طالبانو کار دی، ځکه د دوی په باور باندې چې داعش اسلامي دولت وسلواله ډله دغه ډول بریدونو د کولو وړتیا نه لري. تاسو کوم نظر
لرئ؟ دا کدي وړتیا نه لري، بل څه حمایت کوي. طالب خو پډاګو ول چې دا زمون کار نه دی، مونږ نه دی کړی. اما که د داعش سره کومک کړی وي او دراله کې دوی د داعش سره مخالف دي او یا د داعش سره بل چا کومک کړی وي، د دې امکان شته.
ویل کېږي داسې هم چې په دغه زندان باندې د حملې نه د حملې په جریان کې ځینې زندانیان له زندانه تښتېدلي دي چې زیات شمېر یې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې وي. که دا خبر واقعیت ولري، شمېر یې سلګونه یادېږي، د سلګونو په شمېر کې د بندیانو تښتېدل د دغه ډلې په لیکو باندې څومره مثبت تاثیرات لري او دغه ډله به بیا څومره راپورته کوي؟
اول خو تر اوسه دا روښانه شوی نه ده د دولت لخوا څومره بندیان تښتېدلي دي او څومره بیرته نیول شوي دي. هر وخت چې دا راپور افشا شو یا دولت نشر کړو څومره بندیان تښتېدلي دي او څومره بندیان بیرته نیول شوي دي، بیا هغه وخت سړی فکر کولی شي په دې کې شک نشته چې دلته به د داعش بندیان وو او د دوی به هدف هم دا و چې هغوی خلاص کړي. شاید په منځ کې به یې څه اړیکه تفاهم به هم و، دې کې شک نشته، ځکه چې په استخباراتي مسایلو کې ګوریلایان ډېر مخکې دي او یو د دوی بریالیتوبونه نه دا دی چې دوی ښه ارتباطات لري د ننه په هر ځای کې چې ووایې. نو که چیرې په سلګونه داعش په اصطلاح بریالي شوي چې وتښتي، خو معنا دا ده چې د دوی صفوف دومره نور قوي شول. نو دا د دوی د مورال لپاره خود لوړه خبره ده، غټه خبره ده. او دوی بیا خو دی اکثرو ځایو کې چیرته چې دوی وو بلد دي، اهداف ورته معلوم دي، د دې خطر شته چې دوی بیا په معینو اهدافو باندې عملې وکړي.
د روسي پښتنې په توګه جنرال صاحب، د زندانونو جوړول د خارونو په دغه ساحو کې چې ډیر زیات ګڼه ګوڼه وي او شاوخوا ترې ډیر زیات ملکیان اوسي، څومره یو جدي مسله ده؟ د دغه زندانونو انتقال نورو سیمو ته څومره مهم ده؟
تاسو ډیر په ځای پښتنه وکړه. په ټوله دنیا کې بلخصوص هغه ممالک چې اقتصاد یو ترخه دی، د دوی زندانونه د استوګنځایونه ډېر لري دي، له ښار نه ډېر لري دي. نو دولت باید دې ته داسې پلان ولري چې دا د ښارونو انکشاف حدود تعین کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني سرپرست او پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمی سره مو د ازادۍ رادیو د خبریال اکرام الله اکرام مرکه اورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو مور چې په یو ځان وژون کې حمله کې درې زامن وژل شوی او یو ټپي دی، وای په افغانستان کې تر بل هر څه زیات سولې ته اړتیا ده. د میرمن وای چې دا او کورنۍ ځکه سوله غواړي چې نه غواړي نور خلک د دوی غونډې برخلیک سره مخامخ شي. په کونړ کې د ازادۍ رادیو خبریال روح الله انوري او په دې اړه نور جزئیات.
اته څلوېښت کلنې مریم په ځان شنه چادرې تاو کړې ده. د کور په انګړ کې پر کټ ناسته ده او شاوخوا ورته د دریو وژل شوو زامنو اته اولادونه ناستي. د کور په یوه څنډه کې له یوې خټینې کوټنې د اور لوګي راوځي. مریم وایي د دریو زامنو د مړینې غږ ورباندې قیمت جوړ کړ، ځمکه او اسمان یې نه پیژندلو.
داسې غږ راباندې وشو چې بس د قیامت ورځ وه تېره شوه. الله دې تاسو ټول مسلمانان وساتي او په موږ د الله سانه کې د غوږونو کې مقرار خوته ځمکه او اسمان مې نه پیژندل چې شپه ده خو ورځ ده خو ځمکه ده خو اسمان ده.
د مریم په خبره چې څلور ځوان زامن به یې هر سهار له کوره یو ځای وتل، یوه یې ښوونځی وایي او درې نورو یې د شهیدانو بڼ مخې ته پکوڼې، چپس او سوپ پلورل. هر ماښام به یې یو څه کور ته راوړل، ژوند یې جوړو او خپل ماشومان پرې راټولو. د 2016 کال د فبروري په ویشتمه نیټه هم د مریم څلور زامن لکه هر ورځ د خپل کار پر لور له کوره ووتل. سهار 9 بجې به چې د کونړ د مرکز اسدآباد د ولایت له ودانۍ سره د شهیدانو بڼ کې چاودنه وشوه او د مریم د دریو زامنو احسان الله، حبیب الله او روح الله په ګډون 14 کسان ووژل شول او څلوېښت نور پکې ټپیان شول. د مریم څلورم زوی جعفر هم په دې پیښه کې ټپي شوی و. مریم وایي دوی د ځوانو بچو غم او د کونډو او یتیمانو پاتې کېدلو زور او ویر لیدلې او نه غواړي چې نورې میندې، بچي او میرمنې د دوی غوندې له برخلیک سره مخامخ شي، نو ځکه سوله غواړي.
سوله وشي نو ښه به موږ په سوله خوشحالېږو، نور هم دخشان خپه کېږي او پړون زخمیان کېږي لکه موږ چې څنګه یاستو. دخشان سخت سره مخامخ کېږي نو په موږ خاصم راغلل چې دا نور ته الله وساتي.
د دریو وژل شوو زامنو 250 کلن پلار محمد عظیم د کور دیوال ته نږدې پر یوه تیګه ناستې د خپلو وژل شوو زامنو په یاد کې اوښکې تویوي او وای اولادونه په دې هیله لوی کړل او ودونه ورته وکړل چې هغوی خوشاله ژوند ولري او هیلې پوره شي. خو ځانمرګي برید د ده او د هغوی ټول ارمانونه خاورې کړل. د اړ شوی چې په یوازې سر د ژوند ټول بار پر خپلو ناتوانه اوګو یوسي.
سخته به موږ داله چې سپینګیري د مزدورۍ هم نیو او نور کاروبار هم نیو او دغشانه غریبي هم دغه داسې غټ څم په لاس کې نشته چې مثال موږ کم کار وکړو یا دغه ګاډي وچلو یا چی وکړو یا چی وکړو، نو سخت را باندې شته دی ولې نشته دی، خو بس الله نه پزمن صبر دی.
د محمد عظیم کور مروري ولسوالۍ کې د لمرخاته لور ته پر یو سپیره او تیګلنې غونډۍ آباد دی. د کور مخې ته په یو بل خاورین غونډۍ کې درې زامن خختی، مور هر سهار زیارت ته ورزي او پر قبرونو یې اوخ کې تویوي. دا یوازې د مریم او محمد عظیم کورنۍ نه ده چې په ځانمرګي برید کې خپل درې ځوان زامن وژل شوی. د هیواد په هر برخه کې داسې ډېر کورنۍ شته چې په بیلابیلو پیښو کې د کورنۍ غړي وژل شوی.
لکونار نه د ازادۍ رادیو خبریال راپور راکو. په سمنګان کې محدود روغتیایي خدماتو د خلکو نیوکې پرولې دي. په دې ولایت کې د لرو پرتو سیمو خلک شکایت کوي چې په تیره په نسایي او ولادي برخه کې د روغتیایي خدماتو په مسله کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي کله کله د صحي مرکز د لریوالي له کبله ناروغان مړه کیږي. خو راځئ واورو چې د دې ولایت د عامې روغتیا چارواکی په دې اړه څه وایي. جزئیات د مجیب حبیبزی په راپور کې.
په سمنګان ولایت کې د روغتیایي خدمتونو کموالی او ټیټ کیفیت خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د دغه ولایت په فیروز نخچیر، روی دواب او حضرت سلطان ولسوالیو کې خلک نیوکه کوي چې سم روغتیایي خدمتونه نه وړاندې کیږي او کله کله ان د امکاناتو د نشتون په خاطر ناروغان مړه کیږي. دوی اکثرا د نسایي ولادي، عاجل روغتیایي خدمتونو او د بستر ناروغانو ته د صحي مرکزونو د نشتون په برخه کې شکایت لري. د سمنګان ولایت د فیروز نخچیر ولسوالۍ 22 کلنې اوسی دونکو مریم آزادی رادیو ته داسې وویل.
تنها د مرکز ولسوالۍ راته موږ ته
د ولسوالۍ په مرکز کې یوازې یو روغتون شته دی. له بده مرغه په لسګونه کلیو کې زرګونه کسان اوسیږي چې له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. امیندواره ښځې، ډېر عمر لرونکي نارینه او ښځې ډېر وخت د سختو ناروغیو او د روغتیایي مرکز د نشتون له امله مړه کیږي. محمد عیسی عمری د سمنګان ولایت د روی دواب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. عمری د سمنګان له روغتیایي چارواکو غواړي چې په ولسوالۍ کې د ثابتو کلینیکونو تر څنګ د لورو پرتو سیمو خلکو ته ګرځنده یا سیار روغتیایي کلینیکونه هم جوړ کړي. د زیاته کړه هغه خلک چې په دښتو او د غرونو په لمنو کې په کرهنه او مالدارۍ بوخت دي، د هغو کسانو په نسبت چې د ولسوالیو مرکزونو ته نږدې دي، ډېر له ګواښ سره مخ دي. دوی کله چې ناروغان شي، د لارې د لریوالي په خاطر روغتون ته نه ځي، نو ځکه سیار کلینیکونه باید ورته جوړ شي. په همدې حال کې د سمنګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلان وایي په ټولو ولسوالیو کې روغتیایي خدمتونه یو ډول وړاندې کیږي او دوی هڅه کوي چې د لرو پرتو سیمو د خلکو ستونزې هم هوارې کړي. د دغه ریاست مشر عبدالخلیل مصدق ازادي راډیو ته وویل په سمنګان ولایت کې څه باندې 320,000 وګړي ژوند کوي چې ډیری برخه یې له مرکزي ښاري سیمو څخه لرې د ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې په کرهنه بوخت دي. دا خلک د روغتیایي خدمتونو تر څنګ له تعلیمي خدمتونو هم بې برخې پاتې شوي دي. مجیب حبیب سی، آزادی رادیو، بلخ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دو امریکایي ستورمزلی له نړیوال فضایي تمځای څخه د سپیس ایکس کمپنۍ په ډراګن کپسول کې د فلوریدا ایالت سواحلو ته څیرمه راښکته شول. دا ماموریت د ناسا یا د امریکا د هوایی او فضایی ملی سازمان او د ایلان ماسک د سپیس ایکس کمپنۍ لپاره تاریخي بریا ګڼل کیږي او جوتوي چې متحد ایالات کولی شي یو ځل بیا ستورمزلي فضا ته ولیږي او بیرته یې مځکې ته په بریا سره راستانه کړي. د صالح محمد صالح په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
دا لومړی وردی چې په امریکا کې د یو خصوصي تجارتي شرکت لخوا جوړه شوې او اداره کېدونکې فضایي بیړۍ د مځکې مدار ته ځي او بیرته په بریا مځکې ته راستنیږي. ناسا یا د امریکا هوایی او فضایي ملي سازمان دا ماموریت فضا ته د انسانانو د استولو په تاریخ کې یو نوی باب وباله. دا په تیرو 45 کلونو کې اول وار دی چې ستورمزلي د راستنېدو پر مهال پر اوبو راښکته کیږي. وروستی وار په 1995 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو او پخوانی شوروي اتحاد د اپولو سایوز په نوم د ګډ ماموریت کپسول د آرام سمندر پر اوبو راښکته سوی و. نږدې له یوې لسیزې د امریکا متحده ایالاتونه نړیوال فضایي تمځي ته د امریکایي ستورمزلو د لیږلو لپاره د روسیې پر سایوز راکټونو متکی و. د ناسا ستورمزلي تر دې مخکې نړیوال فضایي تمځي ته په بهرنیو فضایي بیړیو کې تلل، خو دا پروګرامونه په 2011 کال کې ودرول سول. د فلوریدا ایالت د کنیډي له فضایي مرکزه د سپیس ایکس کمپنۍ د فالکون 9 توغندي تر بریالۍ توغونې وروسته د ناسا ستورمزلي داګ هرلی او باب بینکن نړیوال فضایي تمځي ته د مې پر 1 ورسېدل. دا د امریکا له قلمرو په څه کم یوه لسیزه کې اول ماموریت و. دغه ستورمزلي شاوخوا 2 میاشتې په نړیوال فضایي تمځي کې و. هغه کپسول چې دغه ستورمزلي یې لیږدول له نړیوال فضایي تمځي څخه تر جلا کېدو 9 ساعته وروسته د افغانستان پر وخت 13:00 11:03 د فلوریدا ایالت ساحل ته نږدې پر اوبو راښکته شو.
Dragon Endeavour has returned home. NASA astronauts Bob and Doug.
Half of the SpaceX and NASA teams, welcome back.
پرون د ستورمزلو درستنیدو په مناسبت د ټکساس ایالت د هیوستن په جانسن فضایي مرکز کې د شرغلاست مراسم و چې د SpaceX کمپنۍ بنسټګر آلن ماسک هم پکې حاضر و. دغه مراسم ته ستورمزلي باب بینکن په خبرو کې وویل.
There's something special about having that capability.
د دې ظرفیت لرل چې خپل ستور مزلي فضا ته وتغو او بیرته کور ته ستانه کړو یو څه ځانګړی کار دی. مشکلونه کلونه دا وړتیا نه درلوده. فکر کوم موږ د ستور مزلي خورا ویاړو چې د هغه کوچنی ټیم برخه یو چې وتوانید فضا ته تللي د ستور مزلي بیرته د فلوریدا ایالت ساحل ته راولي او امریکا ته بیرته هغه ظرفیت ورپا برخه کړي.
د دې ماموریت هدف فضا ته د انسان د تلو د عملیاتو لپاره د سپیس ایکس کمپنۍ د جوړو سویو تجهیزاتو د اعتبار سنجول و او خصوصي کمپنیو ته به لاره ورکړي چې دوی هم نړیوال فضایي تمځي ته ستورمزلي ولیږي. د سپیس ایکس کمپنۍ بل ماموریت د را روانې سپتمبر میاشتې په وروستیو کې فضا ته د څلورو ستورمزلو لیږل دي چې شپږ میاشتې به په فضایي تمځي کې وي. د امریکا بوئنګ شرکت هم غواړي چې راتلونکی میلادي کال فضا ته ستورمزلي ولیږي.
ځکه ته د امریکایي ستورمزلو د راستنېدو په اړه راپور مو اورېده. په نړۍ کې د کرونا وایرس د پیښو د زیاتېدو په اړه راپور د وخت د کمښت له کبله خپور نه شو. له تاسو درنو اورېدونکو بخښنه غواړم. د وخت د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې دي. ملالۍ بشیر د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وای د ننګرهار ولایت عمومي محبس په بشپړه توګه له حمله کوونکو تصفیه سو. ځای چارواکي وای په دې حمله کې لږ تر لږ 9 کسان وژل سوي او 50 نور ټپیان سوي دي. داعش ډلې د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. افغان حکومت د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه په راتلونکي جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. په سعودي عربستان کې سږ کال ډېر محدود شمیر حاجیانو پرون د حج مراسم بشپړ کړل. د نړۍ پر کچه د کووید 19 ناروغانو شمیر نن 3 میلیونه ته لوړ سو. او دوه امریکایي ستورمزلي له فضا څخه په سپیس ایکس بیړۍ کې د مکسیکو خلیج ته بیرته ستانه سول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو. شیبه وروسته لومړی د امنیت او سالم چاپیریال اونیس پروګرام او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو.
عبدالوحید دایم د خوست ولایت نه. محترمه دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د نورو ولایتو په شان په خوست ولایت کې هم د کرونا د ناروغۍ د وقایې له امله کارانتین لګېدلی و. نو دلته حکومت بلکې د خوست په فنی والی دا یادونه کړې وه چې د دکانو کرایه به هم معاف کېږي، مالیه به هم نه وي. حتی چې مونږ اوس په خوست بازار کې خیاطي کوو، یعنی مونږ ته ایوانه بله ورځ د دکانو مالکان راځي، کرایا هم غواړي، د کارانتین کرایا. او د مونږ په هغه کاروبار چې کوم اغېز شوی دا خو لا وروسته پرېږده، کنه اوس هغه زمونږ کاروبار داسې بیا د مونږ خو د خیاطۍ کاروبار دی او ډېر خیاطان اوس د دې له امله خپل کارونه پرېږدي چې دی یعنی کار نشته، دکانو کرایې روانې دي، کارانتین روپۍ غواړي مالکان. حکومت هېڅ پاملرنه مونږ ته نه کوي. حکومت راځي زمونږ په خیاطانو چې د لاس کار دی، رخت هم ورسره نشته، دی مونږ نه مالیه اخلي. نو د مونږ حال ته د دکاندارانو د خوست بازار دکاندارانو ته چې حکومت پاملرنه ونه کړي، شاید ډېر خلک دکانونه خپل کاروبار ته یعنی خاتمه ورکړي، د کاروبار ختم کړي. وسلام، به احترام.
د هلمند د مابس خبره کوم. زموږ دغه پیغام دی وروره چې موږ وکاله ته کاله دلته په مابس تېر کړي دي او موږ یې سرک نه خوړل کېږي. چې موږ یو معلومات اوسي چې موږ یو ناره در ورځې کې پورې ولاړه شي. نو خدای په امان. د قندهار خبره کوم. قندهار کې د پولیس اکثره زوره پر خطو باندې پیشي اخلي. سرایونه کتابچي و ارتلري د شروالي اسناد ارتلري باران یا بعد یه زی ونانه یه وزی پیشی پرشه مرد کمدن یه منی اصاب ده ولی ساس ده خواهش کنون در ترکی پریز دیر سریه ده هلی خواهد سریه ده جنگو ده هلی خواهد سریه ده و سلام دیر بسرا.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه،
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې داسې دا چاغ شوی دی، دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟
ایا دی ویدا د خوشي او پښو بو د شان ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترین لار دا ده چې نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
نن همدا موضوع څیړو له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مرګ تر بریده رسولی شي. د کله چرک یا کله پونډي لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت د چاپیریال ناپاکي کېدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څه وایي، د وردګو له اوسیدونکي نقیب او له پخواني افسر جلال خان څخه اورو.
څلور زمن دی وړه لرمې ده.
معمولا دوی دا کله چرک چورته وای یا د ډرومبوره په دې کوم وخت تختسیو کې تختسیو سره کومه لخته
ده؟ خو متناظر شکل لري، خصوصا د غوخ ساهنه نیولې د مخ دواړه طرفه باندې پرسوب لري او مخ ګرد لکه د سپوږمۍ غوندې شکل اختیاروي. زامې یا علاشه د ماشومانو اکثرا ډیر درناک وي، د ډوډۍ نشي خوړلای. کوشش کوو چې د نورو ماشومانو نه جدا کړو، ځکه دا یو وایرس مرض دی. ډیر زر یو بل ته د تنفس او د هوا د ذرات لالاری نه انتقالی. آیا دوی دا د خوشی و پرشو و دشن ورته پیدا کی اغای به اصطلاح اختلاطی حالت دی که اغای هم مربوط کی پیدا دی در غنبوری یا کلچرک دی اختلاط ها دید.
کلچرک خود زمان پا کلی که اصلا که پا پختو که تن غنبوری توایی او دا پا ماشمانو که زیاد پیدا کی گی. زیاتره مور خپل یا کورونای ډاکټر ته نه ولي چې دې تداوی وکي. هغه هم که بیرون وځي او ماشومان نورین په غو باندې بد تاثیر کوي، ورته یو خندا پورې کوي چې دستا سو د مخ ته ګورو دغه ته ګدا مشکل زیات ستاده. دا ستر سو ډاکټر سره تنځي ورنسي مراجعهونه کې کېداش د مرګ سبب وګرځي ورته. تر څو هغه مرسته کو نه پېژني تشخیص نه کوي، په خپل ځار ته ورته دوا ورکي، هغه نور مشکل هم پیدا کوي. خلک ډېر علم نه لري، هغه په خپل سره یو شی ګرمي په دماغ باندې ورته کوي، هغه بیا نور هم مشکلات زیات پیدا کوي. هغه چې څومره کې هغه په نورم بد تاثیر کوي، ډېر زیات تاثیر کوي. هغه باندې تبر اولی خپل انرژي ورته ټول مابین ورکي ورته.
دولس کلان امرالله چې کله چرک یا کله پونډي نیولی وای، د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي.
دا ټول مخ مې داسې دا چاغ شوی دی، دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
ښه، ولې داسې سولې؟
ډوډۍ نشم خوړلی، دا داسې شولم مریض شولم.
بیرون چې ووځې که نه، بیا ملګري دې څه درته وایي؟
ملګري مې راته وایي، وایي ته ولې دومره چاغ یې، دغه دې ما ته چاغمبای وایي.
دا جای دې پړسېدلی ده؟
هو.
شپې څه رقم څه ملې، درد کوي څه ملې؟
هو درد کوي.
کوم جای درد کوي؟
دا جای مې درد کوي. دا جای مې
کور کې بچی درته پخې ده اوس ته مریضې؟
ما ته
وو
ما ته همدغه لوبیا.
لوبیا به خوړلی سي؟
هو لږ لږ خوړلی شم. هغه نه
سوپ نه درته کوي؟
سوپ یا زیات راته کوي.
ډاکټر ته بیولې؟
او چې بیرون وزم بیا مری شم، چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم.
ډېره مننه. خیر اوسې.
ته هم خیر اوسې.
ډاکټران د کله چرک یا کله پونډي د نښو نښانو پاکله وایي چې ماشوم بې اشتیا وي، تبه کوي، بیا وسیلی وي، بهانې لټوي او تر ټولو لوی علائم یې د مخ په دواړو خواو کې پړسېدل وي. د نورو معلوماتو لپاره مو د ساعت تفل د روغتون له رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
کلچرک یا ډډ غمبوره په پښتو کې ورته ویل کېږي، دا یوه میکروبي ساري ناروغي ده. د کله چرک یا د ډډ غمبوري نخې نخانې دا دي چې د غمبوري په ساحه کې د غمبوري په آخره برخه کې د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای وي، یعنی شدید درد او پړسوب او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي. کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه، یعنی په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دا وي، او په زمین کې د دې سره تبه، د ځان درد، کسالت، بیشتیایی، د پز نوبه راتلل، د سترګو نوبه راتلل، پرنجه او ټوخی هم کیدای شي چې ورسره وي.
اداره ته وایي چې دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟
بله، دا مریضي کله کله کیدای شي چې خطرناکه شي. په عادي حالت کې چې دا اختلاط نه وي ورکړی، یعنی تنه همدغه یو ډډ غمبوری دی، ورسره په نورو د بدن په نورو اعضاو کې لکه دماغ، لکه پرانکراس یا حالکانو کې اکثرا د خوشیو د دوی د التهاب سبب کیږي. دغه نور اختلاطات ورسره نه، په خپله دا یو ډیر عادي مرض ده چې بدون د دوانم اکثرا په خپله له منځه ځي، او ماشوم په وو نه تر لسو ورځو کې بیرته صحتیا به کیږي. خو که اختلاطات ورسره وي، دا بیا کیدای شي چې ډیر شدیده او وژونکې ناروغي.
کورنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي؟
مهمه خبره دا ده چې که موږ دغه حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو، په خپله کولای شو چې د دې مرض نه مخنیوی وکړو. او بل د دې مرض د مخنیوي لپاره واکسین دی. په ټوله نړۍ کې اوس د دغه ډډ غمبوري یا ممس په مقابل کې واکسین شته، خو افغانستان د واکسین په سکیجول کې لا تر اوسه دا نه دی شامل چې کیدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولای چې ماشومانو ته تطبیق کړو. خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولای شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي، او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې. او بل دا ده چې که چېرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي، د مریض لری ساتل د سالم ماشومان نه دا د وقایې لاره ده.
له دا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کیدلی شي؟
لومړی کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان د سالم ماشومان نه لرې وساتل شي، دوی ته تغذیې ته ادامه ورکړل شي او هغه غذای ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت ونه لري، ځکه چې د ژولو په جریان کې کیدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي او غذا ونشي خوړلی. بله مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دواوې، ځکه چې کله کله دا درد ډیر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کیږي. د درد او تبې ضد دوا چې موږ او تاسو ورته پرستمول وایو، په ټوله دنیا کې دغه دوا په سلا بدون د نسخې کیدای شي چې سړی واخلي. او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبوبروفین وایو، په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅیږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کیدای شي چې بدون د نسخې نه واخلي. دا د او ټی سي دواو په نامه په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. تر هغه وخته چې ماشوم ډاکټر ته رسول کیږي، د تبې د کنټرول او د درد کنټرول لپاره دې دوا نه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډ غمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډیر خطرناک دي. نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي، کورنۍ تصمیم نیسي دا تر اخره تداوی کوي، خو کیدای شي چې دا بل مرض وي، همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډیر وروسته خطرناک دی. او بله دا چې همدغه مرض هم کیدای شي کله کله په بده واوړي، یعنی اختلاطي شي، نو په هغه صورت کې د مرګ او معیوبیت سبب هم کیدای شي. نو د دې له خاطره چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نه خواسته معیوب نشي او یا زایی نشي، ډیره ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي، د دې ماشومان و درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته ویول شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوی تقریبا یوه هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي، او بهترین لاره دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لرې وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدرمنه دوستانو، دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چیاست الله ممل او ملګری.
د د لوبو ل میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشه د لوب ل میدان په یو بل او نيز خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د 2020 رښتم زیګدیس کال د کرکټ د شلوري د جام د کوربتوب لپاره هڅه پیل کړې دي او د دې سیریز تر سره کېدو لپاره یو معیاري لوبغالي تاړتیا د چې دوی د جوړولو لپاره چمتواله نیولې ده. دا موضوع د کرکټ د یو شنون کې سره چیړو چا افغانستان د دې جوګه شوه او ک نه ده شوه. راهله هغه معلومه افغان انجلۍ چې ورزش کوي د ویلچر په وسیله باندې د هندبال او باسکټبال لوبي کوي. اغلی راهله په روانه خبرونه کې د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي. دغه شان بواوري چې د جوجستو ورزش افغان لوبغاړي حسین بخش سفری چې د نړۍ په درجه بندۍ کې لومړی ځای خپل کړی دی اوس په کابل کې په څه بوخت دی. نور موضوعات هم لرو، لږ سره پات شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د 2023 زیږدیس کال د کرکټ د شلوریزه جام د کوربتوب لپاره هڅه پیل کړې دي او د دې سیریز تر سره کېدو لپاره یو معیاري لوبغالي تاړتیا ده چې دوی د جوړولو لپاره چمتووالی نیولې. د افغان کرکټ بورډ مشر فرحان یوسفزي د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ په یو خبري ناسه کې وویل چې د کابل کرکټ لوبغالي جوړولو لړۍ د کابینې تصویب پورې رسولې ده. دی وایي چې لاختر وروسته به کابینه په دې اړه پریکړه وکړي. ښاغلی یوسفزي زیاته کړې چې دغه لوبغالي لبا د نړیوالو معیارونو پر بنسټ جوړیږي او د جوړیدو وروسته کرکټ بورډ ته یو لوی عایداتي سرچینه اوسي. د کرکټ بورډ مشر په بورډ کې د یوړ اصلاحات او یادونه هم کړې ده. هغه ویل د زینو کسانو ماشونه یې پرې بند کړي چې د پوینا په تشریفاتي ډول په بورډ کې ماشونه ترلاسه کول. لدې وړاندې د افغانستان پر کرکټ بورډ کې د یوړ مالی فساد تورونه هم چې اوسنۍ ادارې په حلولو باندې ټینګار کوي. درنو دوستانو، په همدې موضوع کې به پاتې شو. دا چې افغان کرکټ بورډ رښتیا هم اتوانېدلی شي کنه چې په 2023 کال کې د کرکټ شلوریزه جام کوربتوب وکړي، آیا افغانستان د دې امکانات لري که څنګه؟ د کرکټ د چارو شنون کې او ورزشي خبریال احسان ساپیر سره هم دا اوس په خبرونه کې دی. دې ته هرکلی او خرغلاس وایي. صاحب صاحب، ډېره زیاته مننه چې زموږ غوښتنه مو ومنله، وخت مو راکه که پایلې له دینه کو چې فکر کوي د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتلو سره، د کرکټ وضعیت ته په کتلو سره، دلته او په افغانستان کې د لوبغالو وضعیت ته په کتلو سره فکر کېدای شي چې په 2023 کال کې بدلته نړیوالې سیالۍ ترسره شي.
کلم چې یو هیواد دغسې نړیوالو ایونټونو یا د جامونو کوربتوب کوي، نو په کار ده چې هغې لپاره پوره امکانات په لاس کې ولرو، او د امکاناتو تر څنګ هغه چې د نړیواله شورا غوښتنه ده یا دغه ایونټونو لپاره چې څه کوم ضرورتونه دي هغه باید موږ په لاس کې ولرو. لومړی خو که وګورو، موږ په افغانستان کې تر اوسه د پل ممبرشپ چې کله موږ اخلو، نو هغې لپاره په کار دی چې حد اقل یو 15 میدانونه هم موږ واک کې ولرو، چې متاسفانه دغه برخه کې لا مونږ پاتې راغلی یو، او پر ممبرشپ کې دغه هم یو شرط وي. پاتې شو د نړیوالو ایونټونو یا د نړیوالو جامونو تر سره کېدل د افغانستان اوسنیو حالاتو په کتو سره، او د هغه ضرورتونه چې باید مونږ یې ورته ولرو او بیا مونږ کوربتوب وکړو، هغه حد کې لا مونږ اوس نه یو. 2023 هم ډیر لري نه دی، بلکې 2-3 کالو خبره ده. او کتا سي د ننګرهار د سدو میدان کارونه وساري چې لتیرو 15 کلونو راهسي یوازې د میدان د ډبرخ کته کې پورته کیږي، نو څنګه به موږ وکول شو چې د نړیوال جام لپاره موږ کوربتوب وکړو، غیله لپاره موږ یو نړیوال سټانډرد سره برابر لوبغاړي ولرو. نو زما په نظر اوس وخت کې دغه خبره 2023 خلا ډیره نږدې ده، خای چې تر 2023 پورې مونږ د دې یو کڼ شو چې مونږ دې د یو نړیوال ایونت یا د نړیوال چم قربتو په لور په خپل هواد کې.
تاسو د نړیوال ایونت خبره وکړه او تر ټولو لوی استونزیم د لوبغالو یاد کړی، نور کوم استونزې کېدلی شي چې د نړیوالو سیالیو په وړاندې باندې په افغانستان کې د استونزې په سترګه ورته قتل کېدلی شي او موږ د دې جوګن نه یو چې بل اخر نړیوال لوبغاړي راشي په افغانستان کې سیالي وکړي؟
دغه ډول ایونتونو او دغه ډول جامونو ته د زمينه سازي لپاره او دغه ډول کوربتو بل لپاره په کار دی چې خپل داخلي څومره لوبي چې وی داخلي لګونه چې دی، مثلا زبې د اي پي ال نتیر شم خو د شپږی لګ بیا یاد کوم په کار دی چې دغه لګ موږ مسلسل تر سره کړو او دغه ته موږ بشمیر نړیوال لوبغاړي راغوخته وي او هغوی پښتون کې دغه سیالۍ کې ډېر خړ ډول سره شوی نو لري نه و چې موږ د جامونو کوربتوب کړی و. د میدانونو ترڅنګ بل ستونزه دا ده چې ډېر هیوادونه او لوبغاړي ودی ته ځړخنه کې چې خپل لوبغاړي اوس وخت کې شرایط په کتو سره افغانستان ته راولېږي، ځکه شپږیزه کې موږ شاهدانو چې په کشمیر د څو لوبغاړو چې نړیوال لوبغاړي دلته راغلي وو، زیاتره حق لوبغاړي چې د نړیوال کرکټ نه ناستو یا هم کرکټ نور د ریټایرمنت طرف ته نږدې وو، هغه لوبغاړي دلته راغلي وو. بدبختانه چې بدلته یو پیښه مو شلو، همغه چې موږ د شپږیزه پرې خودل او بهر لاړ، غټ ستونزه بل دلته د امنیت او د لوبغاړو د دلته د اوسېدو د چې په اوس وخت کې او پر اتلونکې درې څلور پنځه کلونو کې دا به ډیر آسان نه وي چې نړیوال لوبغاړي دي. هغه لوبغاړي چې د ملي لوبډلو په ترکیب کې اوس وخت کې ځای لري، مثلا د هندستان د لوبغاړو یادونه به وکړو چې هغه ان تر دې چې خپل د هیواد لوبغاړي د نورو لیګونو نور هیوادونو کوم لیګونه چې تر سره کې ان تر دې چې هلته نه پرېږدي، نو دغه ډول حالاتو کې راتګ به د نړیوالو لوبډلو لپاره او بیا افغانستان ته خاص کر سخت وي.
صفه سب د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دوی هڅه کوي په دې اړه اسناد سپارلې دي آی سی سی ته. فکر کوي چې آی سی سی د افغانستان امکاناتو ته په کتلو سره به نړیوال سیالۍ په افغانستان کې تر 2023 کال پورې دایری کی هغه بزړخ کی سره لدی چې کام دغه امکانات چې د تاسو یادوي د لوبغالو شو یا مثلا د امنیت برخه شو په دې برخه کې کار مو شي بیا بم آی سی سی زړخ کی.
نو اوس وخت کې کو ګورو آر هواد د کوشش کوي چې خپل لغه درخواستان نړیوال شورا ته ورکړي تر څو دغه اعزاز په خپل نوم کړی، هغه کده شلوریزه جام یا د 500 جام وي هم ترڅنګ نور ایونتونه تر سره کیږي. خو دا به هله شونه وي چې مونږ داخل کې هغه ضرورتونه او هغه امکانات چې مونږ وړاندې یاد کړل کدی موجود و امنیتی حالت یا ستونزه نه وي بیا ډیره شونی و چې دغه کار شوی وي، ځکه د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې وروستۍ په کارکردګي چې ګوري هغه نړیوال شورا ته پوره د قناعت ورلد د خو داخل کې هغه ستونزې چې یو ستونزه که تاسو وګورئ دغه وروستیو کې بدلونونه مسلسل په 35 ځلې رهبرۍ کې تغییر خپل اوس کرکټ نړیوالو شورا ډیره ناراضه کړې ده. نو د وخت کې چې موږ داخل کې ستونزې لرو، داخلي تشکیلاتو کې ستونزې لرو او دغه ډول مشکلات سره مخ یو، دا ډیر سخت وي چې نړیوال شورا ته موږ قناعت ورکو په دغه وخت کې او دلته د کوربتوب وکولې شو.
په داخل کې د اصلاحاتو یادونه تاسو وکړه، زم دې سوال تر اتلم چې دلته په افغانستان کې په بورډ کې دننه د چارواکو عدلون بدلون او دا زر زر دا څومره منفي تاثیرات لري په د هیواد په کرکټ باندې؟
که چیرې وګورو یوازې زمنګ د ملي لوبډلې هغه لوب او هغه بریاوی دي چې په داخل کې په دغه بدلونونو او په داخل کې دغه مشکلاتو باندې یو سفر دا چې ولې د کني موږ داخلي کرکټ پورستي او سره 15 کلونو کې نګدي د لس کلن شاتک طرف ته حرکت کړي دي. موږ کرکټ دومره سقوط طرف ته تللې ده چې سړی فکر نشي کولای چې دومره مشکلات را پیښ شول. یوازې د ملي لوبډلې کې د غبریا وینې او موږ د نړیوال جام سیالیو ته کزیر شو، که دغه ډول زمونږ لوبډله یو کال حرکت وکړي نو بیا به دغه څومره مشکلات چې دي د دې پرده به نور هم پورته شي او بیا کېدای شي د اصلاحاتو طرف ته یو څه لاړ شو. دغه وسنی تغیرات او دغه لوبډل کې یا په بورډ کې د ګروپونو جوړول دی مامخ اشاره وکړه چې نږدې لس کلن د کرکټ سقوط طرف ته موږ حرکت کړی دی.
د کرکټ د چارو شنون کې او ورزشي خبريال احسان صابه او راهله هغه معلوله افغان انجلۍ چې په معلول ځان د ویلچر په وسیله باندې باسکټبال او هندبال لوبي کوي. راهله درته د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
راهله نوري ما یو تند هندبال غره معلول په برخه کې لغه تقریبا درې کال کېږي د ورزش مخه کړی دغه هم باسکټبال درې کال کېږي او زه او کله چې خبره شوم ډېر شوق سره ورته راغلم. باسکټبال خو موږ تر اوسه ولایتو سره کوم لوبه نه ده کړې ده نه ده کړې او بل تمرین هم کوم فری تور نومیږي هغه کې موږ هرات مزار سره لوبه کړې وه او دواړه نه وګټله. خو ما ته مخکې ډېره سخته وه اصلا ناشونې وه ما هېڅ فکر نه کوو ما کرکټ سره ډېر شوق و خو بیا اوس خو نجونو لپاره کرکټ هم نشته دی ما ویل که زه جوړه وای او زه هلک وایم به خامخا حتماً کرکټ ته لوبه کوله. بیا وروسته له هغه چې ما باسکټبال ولیده هندبال مې ولیده همداسې فری تور مې ولیده یعنی ډېر اسانه دی ملینو لپاره هېڅ مشکل نشته. بیا وروسته لدې چې په دې نه خبره شوم ډېره خوشحاله شوم چې ملینو لپاره هم داسې یو شی شته دی. کور کې خو مخکې لدې چې د څوک خبر نه وي چا نه تشویق کولم او ورو ورو چې زه د تمرین ته لاړم لږې زړه راته وهلی و ځکه ډېر سخت و په ویلچیر کې د ویلچیر کنټرولول همداسې د بال کنټرولول او خپل ځان کنټرولول زړه لږه ته وهلی و خو بیا په کور کې ټول راته وویل چې نه ته فیلان نوې یک ورو ورو ورشي همداسې پکې مخته کېږي اوس فیلان مې ټوله کورنۍ تشویقوي. ډېر ښه احساس لرم ورزش کې انسان روحیه تازه کېږي هر خفګان چې انسان ولري په ورزش کې تازه کېږي ځکه چې په هفته کې دوه اونۍ دوه هفتې زما دوه ورځې زما تمرین ته وي په ډېرې خوشحالۍ سره ځم. تر اوسه هم خارجي سفرونه نه دي درلودلي خو په دې هنډبال کې اول ټیم کې یم او څو ورځې مخکې موږ یوه لوبه وه د منډو هغه کې اول مقام مې واخیسته او شپږ میاشتې وروسته سفر لرو اروپایي کشورونه دي نه پوهېږم چې کوم کوم یو دي انشاءالله دلته موږ سفر وکړو. زه ما مکتب خپله خلاص کړی دی او نور د بودیجې مشکل و پوهنتون ته نه یم تللی او فیلان په کور کې هم دغه دستوري کوم ځینې نشان کړم او خبرو ورسره خیاطي کوم بل کوم مصروفیت نه لرم بغیر دغه باسکټبال هاندبال نه. زما ارزو همدغه ده چې آینده کې یو مشهور لوبغاړی اوسم او خارجي سفرونه ولاړم. او
د ویلچر باسکټبال او هاندبال افغان لوبغاړی معلوله راهله وه. د جوجیستو افغان لوبغاړي حسین بخش سفری چې د نړۍ په درجه بندۍ کې یې لومړی ځای خپل کړو اوس مهال د کابل په یو څنډه کې په ورزش بوخت دی. د 25 کلن دی او تر دې دمه یې 26 مډالونه خپل کړي دي. لیمی هدی له ښاغلي حسین بخش سفری سره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې پرې چمتو کړي.
د نړۍ په کچه د جوجستو لومړی نمبر لوبغاړی دلته په تمرین بوخت دی. د کابل ښار په یوه څنډه کې چیرته چې د نړۍ نورو لوبغاړو په پرتله ډیری امکانات موجود نه دي. حسین بخش سفری 25 کلن دی. د په تیرو 4 کلونو کې د حرفه‌ای لوبو له امله د نړۍ په کچه یو لغښتلو لوبغاړو شمیرل کیږي.
مسابقات خارجی البته زیاد داشتیم شکر الحمدلله.
ډیری بهرنۍ سیالۍ مې درلودې په ترکمنستان د هند په چنای په پاکستان په منګولیا اندونیزیا روسی او دغه شان په نورو هیوادونو کې مې سیالۍ کړې دي. د الله شکر دی چې تر دې دمه مې 26 د طلا مډالونه ګټلې دوه د برونزو مډالونه او یو مې کمربند ګټلې دي. په ټوله کې مې د آزادو مبارزو په سیالیو کې شپږ ګټلې او یو مې بایللې ده.
5-6 بورد او یک باختم بخش مبارزات آزاد.
د جوجستو په ورستي نړیوال نمړل کې سفری د دویم کال لپاره په پرله پسې توګه د نړۍ اول نمبر لوبغاړی شمیرل کیږي. خو دا ټول لاسته راوړنې په دې کلب کې د زیار او سخت کار نتیجه ده.
تمرینات و مبارزات آزاد
جوجو د آزاد مبارزو او جوجوستو د سیالیو ټول تمرین تقریبا جنگ دی. نو هو زیات وخت را باندې داسې کار شوی دی، داسې هم شوی چې ل سیالیو وروسته مې د پښو درد دلاسه دوونه په کور تیری کړی دی، داسې درد چې ان هډوکو به مې درد کاوه. نو په هغه حالت کې هم خپل تمرین نه دی پریخه،
بهم رک رک استغان به درد میکد.
سفری په 1315 او یم کال کې په بامیان ولایت کې نړۍ ته راغلی. نوموړي په 1979 میلادي کال کې د افغانستان جوجستو ملي لوبډله کې ګډون وکړ.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوریدرنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځ افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کا.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.